دا مشال ریډیو دا وخت مازیګر څلور بجې سوی بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې ساته خبرونه کې به اوري چې کوټی ته نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې بریټ سوی 14 سوی چې یو شمیر کسان پکې وجل سوی او ټپ سوی دي. د دې ترڅنګ نورې موضوعګانې هم څېړو د دې خبرونې په اوږدو کې. خو د خبرونې په پای کې به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم د دې ګړې برخه وي. خو لومړی به له پامیر ساحل څخه د دې سات خبرونه واورو.
لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان په کوچلاغ کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې 14 شوې ده چې پکې 14 کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي په بلوچستان کې امنیتي ادارې د اعلی وزیر له امر پرته هیڅ نشي کولای. او د روسیې د پارلمان ولسی جرګې یو لانجمن قانوني دستاویز منظور کړی دی چې په ذریعه به پر نادولتي ادارو تازه بندیزونه ولګي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان په کوچلاغ کې یو 14 14 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. لسیمه د مشال راډیو خبريال وایي 14 د عوامي نشل ګوند د یوې جلسې لپایلېدو سره شوې ده. په دې 14 کې د یاد ګوند د کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی مرستیال مشر ملک قاسم میترزی په ګډون 15 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي. په ژوبل شویو کې د ګوند یو غړي رشید ناصر مشال راډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
جلسه شروع کېدو باندې نه نیم بجې وې چې موږ ستاسو را وغوښتل څولو زموږ د صبح صدر موږ ستاسو را لوښېناستلو زموږ د ستاسو شاته ټینټو ډېره درنه 14 نو وسوله او دونه 14 نو چې 2 کیلومتر شاوخوا خلکو आवाज اورېدلې.
پولیس وايي په یو بایسکل کې بم خودل شوو چې د جلسې پر وخت و چاودید. په ژوبلو شوو کې د عوامي نشل ګوند صوبایي صدر اورنګزیب کاسای او د میرمن مهر اورنګزیب کاسای په ګډون 9 کسان شامل دي. د کوټه سنډیمن روختون چارواکي وايي په ژوبلو شوو کې د 2 کسانو روغتیايي وضع خراب ده. عوامي نشل ګوند د دې پیښې په خبرګون د 3 ورځو د ویر او سباته د کاربندي اعلان کړی دی. هلته په کوټه او کوچلاغ کې نن هم سوداګرانو د احتجاج په توګه بازارونه او دوکانونه وتړل. د پاکستان د بلوچستان په مچ سیمه کې چارواکي وايي بیګا وسلوالو اته کان کیندونکي لزان سره بي وليدي. د مچ د لیوي امنیتي ځواک چارواکي وايي پیخه د پیر اسماعیل زیارت په سیمه کې شوه ده. دوی وايي شاوخوا 12 وسلوال بیګا د مزدورانو یو استوګنځي ته ورغلل او اته مزدوران یې وتښتول. د دې کسانو د تښتونې پړه تر وسه هیڅ یو کس یا ډلې نه ده منلې. دا پیښه پر داسې مهال شوې چې نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم کوټې ته تللی دی. راجا پرویز اشرف ویلي د بلوچستان ولس ته باور ورکوي چې په صوبه کې امنیتي ادارې د اعلی وزیر د امر پابند دي او په خپل سر هیڅ کار نشي کولای. نوموړي نن غرمه په کوټه کې د بلوچستان کابینې ته د وینا پر مهال وویل د حکومت لومړی ترجیح د بلوچستان د مسالې هواره دی. دی وایي که د چا په زړه کې غوسه ده یا خفګان دی نو موږ ور باندې بښنه غواړو. زه ټولو ته بلنه ورکوم چې د یوې ښې راتلونکي لپاره باید پر مخ ولاړ شو. زه په ډېر ویاړ درته وایم چې زموږ د حکومت لومړی ترجیح او تګلاره د بلوچستان مسأله ده. وزیر اعظم ویل که د بلوچ ملت پالانو د منلو وړ غوښتنې وي نو د خبرو له لارې دې ورسره شریکې کړي. له کالونو راهیسې بلوچ ملت پالانو د خپلې ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو سرتیرو د عملیاتو پر وخت د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلی دی. د غزنی ولایت ویان د فضل محمد سباون مشال راډیو ته وویل چې پوځیانو درې طالبان هم له ځانه سره بیولی دي.
د بند سردی پی آر ټی او ملي اردو د کور باندې چاپا چولې ده چې د کور کلو نفر دي، کلو موټرسایکل سوځولي دي، ملافات یې په ځای باندې ختم کړی ده او درې نفر یې طالبان هم ولیدي.
سباون وایي دا عملیات ملي اردو او بهرنیو سرتیرو په شریکه کړی دي. د ملافاتی خپل نوم محمد انور وو. د تیر کال د غزنی د قرباغ ولسوالۍ لپاره طالبانو خپل ولسوال ټاکلی وو. تر ولسی پاڅون وروسته طالبانو ملافاتی د همدې ولسوالۍ لپاره نظامی یا پوځي مسؤول وټاکه. د افغانستان د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي نن د یوې چاودنې له کبله د دې ولایت د ښځو چارو رئیسه حنیفه صدیقی وژل شوې ده. د دفتر وایاند وایي په چاودنه کې یولس کسان ژوبل شوي هم دي. وایاند وایي حنیفه صدیقی له خپل میړه سره په موټر کې د لغمان مرکز میترلام کې روانه وه چې د مقناطیسي بم چاودنه وشوه. په پیښه کې د نوموړي میړه ژوبل شوی دی. د حملې پړه هیچا نه ده اخیستې په غاړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کابل په ښار کې د حاجی عبدالرحمن جامع جماعت نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په رسمي ډول پرانیست. حامد کرزی د دغه جامع جماعت تر پرانیستنې وروسته د خپلې وینا پر مهال وویل د ویاړي چې داسې یو جماعت چې د افغانستان د یو ملي سوداګر په پانګه او د یو افغان انجینر په زیار جوړ شوی دی په خپلو لاسونو پرانیزي. دغه جماعت د کابل ښار د زرنگار په پارک کې په 9000 میټر مربع ځمکه کې د هیواد د یو تن ملي سوداګر ارواښاد حاجی عبدالرحمن او د هغه د زامنو لخوا په درې پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی دی چې د ډیزاین او ودانولو چارې د یو تن افغان انجینر غلام فاروق قاضیزاده لخوا ترسره شوی دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د روسیې ولسی جرګې یو لانجمن قانوني مسوده منظوره کړې ده چې په ذریعه به پر هغو نادولتي ادارو تازه بندیزونه ولګي چې له بهره پیسې ترلاسه کوي. د جمعې پر ورځ ولسی جرګې غړو په غوڅ اکثریت د دې قانوني دستاویز په حق کې رای واچولې. د دوما غړو 304 اویا رای د قانون په حق او درې په مخالفت کې واچولې. یو غړي رای نه ده اچولې. دا قانون مقررات زیاتوي او د هغو ډلو په اړه به رپورټ ورکول کېږي چې له بهره پیسې اخلي. امریکا د شام چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې کچیرې د جګړه ځپلې ولس د کیمیاوي وسلو د ذخیرو په ساتنه کې پاتې راغلل نو دوی به مسؤل وبلل شي. او چین ویلي چې د هیواد اقتصادي وده یې په تیرو درو کلونو کې تر ټولو زیاته کمه شوې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. کوټې ته نږدې په کوچلاغ کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې 14 سوی ده.
15 کسان وفات شوي دي او 2 کسان زخمیان. زخمیانو کې د دوه حالت خراب دي، د نور انسانه برابر.
د بلوچستان په بلوچستان سیمه مچ کې 8 کان کیندونکي تښتول شوي دي. یو بل کان کیندونکي وای
دلته کې زمونږ سره ظلم زیاتې کېږي. 3-4 کسان وی سي هغه مړه کې بیا یو ځای کې وغورځي. بیا موږ ته اطلاع راکړي چې دا کسان دغه دي.
د هغو ولسو امنیتي عسکرو مړي په دیر کې و جرګې ته سپارل شوی دي چې تی شاوخوا دوی اونۍ وړاندې وژل شوی وو. له باجوړه بې کوره شوي د یوې کورنۍ په سترګو ړاندې درې کسان وایي چې د پاکستان پوځ دی د دوی کور خوشې کړي.
زمون کور دی او هغه حکومت ونیو په چې ویني ونه زمون کړې په پټو کې پرتې دي. په چې کله په کړو باندې غار دغه باران راشي خیمه پر افاره کړه. خیمه د لاندې کړې خراب شولې.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د مشال ریډیو نیوز خبرونه روښتان مستقبل هم د دې خبرونې برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د بلوچستان په کوچلاغ کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې 14 دولس کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده او په دې پیښه کې ټپي شوي هم کسان دي. 14 د جلسې له شروع کېدو سره سمه سوي ده. په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي صدر اورنګزیب کاسي او د هغه میرمن هم زخمي سوي دي. د دې 14 پر ضد د کوټي تاجرانو په ښار کې د هړتال اعلان کړی دی. خدای نور ناصر یې په اړه رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند له لوري اعلان شوی و چې هم نن یعنی د جمعې په ورځ به په کوچلاغ سیمه کې یو ولسی غونډه کوي. د یاد ګوند د غړیو په وینا د دې ولسی غونډې تر پیلېدو سمدستي وروسته 14 سوی چې په کې یت څوار لسوتنو ته مرګ ژوب لاړولې. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی نایب صدر ملک قاسم مهترزي په شمول 15 تنه په دې 14 کې وژل شوي او د یاد ګوند د صوبایي صدر اورنګزیب کاسي د هغه د میرمنې مهر اورنګزیب کاسي په شمول 9 تنه ژوبل شوي دي. د وژل سویو مړي او ډیرای ژوبل سوي کسانې د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړي چې د دې روغتون د شوبای عادساتو ډاکټر جعفر مشال راډیو ته وویل
15 کسان وفات شوي دي او 2 کسان زخمیان. زخمیانو کې د دوه حالت خراب دي، د نور انسانه برابر.
د پولیسو په وینا 14 د عوامي نېشنل ګوند د جلسې له سټیج سره څیرمه په ولاړ یو بایسکل کې د ځای پر ځای سوي ماین له عمله سوي چې د دوی په خبره په کې له 2 تر 8 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي کارول سوي. د یاد ګوند یو مرکزی غړی رشید ناصر چې خپل په دې چاودنه کې جوبل سوی په روختون کې له مشال سره داسې خبرې وکړې.
جلسه شروع کېدو باندې نیم بجې وې چې موږ تېر سره اوغوښتل شولو زه هم زموږ د صوبیا صدر موږ تېر سره کښېناستلو پنځه منټه به ملی سوي ما صدر صاحب ته وویل ما دغه شات د چین شاته م څوک درونی وښنو زموږ د تېر شاته چین شو چې ما دا خبره کوله ډېره درنه چاودنه وسوله دومره چاودنه وه چې دوه کیلومتره شاوخوا خلکو آواز اورېدلې وو. په دې چاودنه کې به بیا هلته افراتفري سوله.
په دې برسېره چې په دې چاودنه کې وژل سوي او ژوبل سوي اکثره د یاد ګوند غړي دي، خو د دې تر څنګ په کې ځینې لارویان هم ژوبل سوي. یو سپین ږیری کس چې په روغتون کې په ټپي حالت کې پروت و وایي په لاره روان وم چې چاودنه وسوه. تر دې چاودنې وروسته په کوچلاغ او کوټه کې ټول تجارتي مرکزونه او بازارونه د احتجاج په توګه تړل سوي. بلې خواته عوامي نشتل ګوند د دې پیښې پر ضد د درو ورځو د ویر اعلان کړی او سبا ته یې په کوټه کې د کاربندیز اعلان هم کړی. د کوچلاغ د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان د کوټي سره څیرمه د پیر اسماعیل په سیمه کې د لیوزو په وینا ناڅرګنده وسلوالو د کویلي اتک کان کیندونکي تښتولی دي. چارواکو د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا سره ښودلی دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه رپورټ راکوي.
له کوټي سره څیرمه د مارګټ په سیمه کې د لیویزو د پوستې یا چوکۍ مصر رسالدار محمد عالم منګل د پیشې په اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پیشه د تیر جمعرات په ماښام هغه وخت رامنځته سوه کله چې ناڅرګنده وسلوال د کانکیندونکو د اوسېدو ځای ته په زوره ننوتل. دادا پیر اسماعیل سیمه ده، له کوټې سره نږدې پریوزي. دلته د یوې کویلې کمپنۍ د استوګنې کالونی ده. ناڅرګنده وسلوال دلته راغلي او اته کانکیندونکي د وسلې په زور له ځان سره وړي. ابتدایي اطلاعات دا ښایي چې تښتول سوي کسان د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو سره تعلق لري. د پیښې نور جزئیات به مخته ورکوو ځکه دا وخت پلټنې جاري دي. هلته د سوات سیمې سره تعلق لرونکي کانکیندونکي حضرت ګل بیا وایي دوی خپله خواري کوونکي خلک دي، له چا سره یې څه اړه او د چا له دوی سره څه کار دی.
دا د کولې کار دی، موږ غریبانان یو راغلي یو دلته دی مزدورای لا دلته کې زموږ سره ظلم زیاتې کیږي. کله وای مریان دي، کله څه وای، کله څه وای، حکومت هم دی خو موږ نه درې څلور کسان وی سي هغه مړه کی بیا یو ځای کې وغورځي بیا موږ ته اطلاع راکړي چې دا کسان دغه دي.
تر دې دمه کومې ډلې د اته کانکیندونکو د تښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. یاد دوی پرون د جمعرات په ورځ نږدې پنځه ورځې مخکې تښتول سوي د اوو کانکیندونکو مړي د ډیګاري له سیمې موندل سوي وو. د هغو د تښتونې او وژنې پړه بلوس وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په غاړه اخیستې وه. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
تیر ورځ د پنجاب په لاهور کې د خیبر پښتونخوا د نه پولیسو د وژلو په پیښه اوم نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام د پاکستان په سینټ په غونډه کې احتجاج کړی دی. دوی دا پیښه د پنجاب د حکومت د غفلت وجه بللې ده. بل پلو د پنجاب حکومت وایي په پیښه یې خفګان څرګند کړی او ویلي دي له دې ژبني یا صوبایي رنګ ورکول پکار نه ده. نور حال له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین د سینټ غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند غړو هم په دغه سهار لاهور کې د خیبر پښتونخوا پولیسو د وژنې په پیښه سخت احتجاج وکړو. د دوی وینا وا چې دا د پنجاب حکومت ذمہواري وا چې د روزنې د پاره هلته تللي د خیبر پښتونخوا پولیسو د پوره پوره تحفظ ورکړو ولې دوی په دې کې ناکام شوي دي. په دې موقع عوامي نېشنل ګوند د ایوان نا واکاو ټوکړو چې وروسته سره جمعیت علما اسلام هم ملګري شو. مشال ریډیو چې کله د دغه پیښې او احتجاج په اړه د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر یون مندوخیل نتا پوسو کو نو هغه وی چې په داسې حالاتو کې چې هر طرف ته د ترهګری خطر ده باید چې د سکیورټی او استخباراتو نظام زیات مضبوط کړي شي. د زیاتوی
په دې کې یقینا د پنجاب پولیس مسلط کې بس زده مرم د وفاقي او د پنجاب د انټیلیجنس ادارو هم ناکامی ده او د پنجاب حکومت هم دا فرض شدي خلکو ته سکیورټی ورکړي ور هغه نه چې د دې باید چې تحقیقات وشي او دا
خوبل طرف تا مسلم لیگ نون دا خبر ردوی چې گنی دغه پولیسو تا سما سیکیورټی نو ورکړی شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون د ویان صدیق الفاروق وینا وا چې موجوده حالاتو کې د ژبې او صوبې په نوم نفرت خورول نه دی پکار، بلکې د ترهګرۍ د مقابلې د پاره ټولو لا یو موټی کېدل پکار دی. دی وایي
بہت افسوس ہے اس واقعے پر، نو جوان لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں.
منگتا پدغه پی خډیر افسوس دے نہ ځوانان دی کې او جل شو. خدا سے حالات کې په پنجاب حکومت یا پولیسو د سکیورټی تور لګول یا دی پی خلا د صوبې او جبې رنگ ور کول ډیره بدمرغی دا. تاسو ته پته ده او ټول نړۍ دا منی چې زمنګ په فوزی سر دفتر حمله شوې ده. پولیسو په مناوا سنټر دغه رنگ د کراچۍ مهران بیس حمله، بیا په خپل خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند وزیران او د هغوی بچی په نخښه کیږي. نو زه وایم چې دا یو جنگ دی او دې کې د ګټې د پاره وا ټول لا یو موټی کېدل پکار وی.
د ذکر وردا چې د زیارت پورز د لاهور پر رسول پارک سیمه کې سحر وختي خوښه 15 بجې نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا نه د روزنې د پاره لاهور ته تلي پولیسو په یو هاستل هغه وخت ډزې وکړې چې دوی په خوب ودو. د دغه پیښې په نتیجه کې نه پولیس والا مړه او نور اته جوبل شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جون پر څلرشتمه نیټه په بردیر کې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو لخوا په برید کې د وژل شو اولسو امنیتي ځواکونو مړی وسلوالو طالبانو د بردیر جرګې ته حواله کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ راکوي.
د بردیر د پولیسو په وینا د ولسو هغه پوځیانو او سکاوټ مړی د بردیر د مشرانو جرګې ته حواله کړی شوی دی کوم چې درې اونۍ وړاندې د جون په 23 نیټه د وسلوالو لخوا برید کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په سنۍ دره صابر کې وژل شوی وو. په دې ډول کې د بردیر د برول تانی ایس ایچ او ګل فاضل مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا د شپېته کسانو نماینده جرګه په کوم کې چې د سنۍ درې شلتلو مسکینی او شاهیکوټ مقامي مشران شامل وو د وسلوال طالبانو سره په بیا بیا لیدل کتل وکړل او تیر ماښام وسلوال طالبانو د مقامی جرګې ته د دغه ولسو کسانو مړي حواله کړل. استخباراتی او د جرګې سرچینې وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولسو مړو په بدل کې د پاکستان په جیلونو کې قید د هغې د شلو ملګرو وسلوالو د خوشي کولو غوښتنه کوله، خو په دې لړ کې له حکومتي چارواکو سره نه دي ویلي چې ګنې دوی د وسلوال طالبانو دغه غوښتنې منلې دي او کنه. د دې نه وړاندې د برول سیمه یو پرامنه سیمه وه. دا چې د برول په سیمه کې چې کوم وسلوال پاکستان افغانستان پولې ته نږدې عملیات ترسره کوي دا وسلوال د کومه راغلل؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د برول د نصرت درې د امن لخکر یو غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل
جدل دادا ملیٹنسی دا کم حالات سے شروع شو پواز جاور کیوں پسوات کیوں پوادنزئی کیوں دادا دہشتگرد جی کم دادا دادا دوئی نتلل راتلل او دیو لار افغانستان تا وفتا افغانستان تا جکر وفتا دیو بیا دی سرو دوار تا واپس شو اول تا دیو اخبری محفوظ دی پناگانی جوڑ لے دیو بدل تا دوار طرف تا زنگلات لی او یو غارونه جوړ کړی دی دیو خلکو آ طرف نه جوړ کړی دی دې طرف نه جوړ کړی دی د هغې وجه باندې دیو د غارونه نه استعمالوي دا چونکې بارډر دی بارډر څوک هیڅ څوک ضمانت نشي ورکولی یو فری بارډر دی ځکه چې ځنګلات دی په ځنګل کې
دا چې په برول سیمه کې د جوړ کړی شوی امن لخکر د غړو سستون دي. شاه حسین په دې لړ کې زیاتوي
مشال ریڈیو. د پاکستان سپریم کورٹ د قومی مفاهمتی آرڈیننس د مقدمه د اوریدنې پر مهال نوی وزیر اعظم ته حکم تر 15 جولای پورې د صدر آصف علی زرداری پر ضد د سویټزرلینډ چارواکو ته د خط لیکلو حکم ورکړی دی. په دې اړه کارپوهان څه نظر لري؟ راځي چې له سراډزیر څخه دا رپورټ وورو.
د سپریم کورٹ د قاضی آصف سید کوسا په مشرۍ کې پنځتنی بینچ د انارو یا قومی مفاهمتی آرډیننس باندې عمل درآمد کیس کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د پاکستان صدر آصف علی زرداری پر ضد د مقدمو راسپړلو لپاره د سویټزرلینډ چارواکو ته د خط لیکلو لپاره 25 جولای اخیری نیټه ورکړې ده. پر دې موقع عدالت وویل چې هغه عدالتي احکامات چې په پخوانی وزیر اعظم لاګو وو په موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم لاګو دي، او کیاد وزیر اعظم په دې حکم عمل ونکړو نو سپریم کورٹ سهم کولی شي. کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د قانوني چارو تزیه کار بیرستر بچانا او پښتنه نو هغه اووي
سپریم کورٹ مخکې فیصله کړو چې هغه کې وزیر اعظم ته شپږ چارجز ورکړو، خو اسی خو کار دالا چې هغه چارجز نه خبره اوته دا ځکه چې کدی په کنټمپټ اف کورٹ کې تیر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سزا کړو، نو دې مطلب دا دی چې دا خو به مغه شیبه قائم ساتي. زما خپل خیال دا دی چې دا سزا مغه سزا ده چې کنټمپټ اف کورٹ کې چې کومه سزا ده شپږ میاشتې پورې قید، یا چې سپریم کورٹ خوښه چې څومره وخت پورې هغه کینی دننه عدالت کې کینی او سزا ورته سناوي، او مغه کاروای کوي چې یوسف ګیلانی خلاف کړی وای چې بھائی نا اهل کی د پارلیمنت د ممبرانا او د غسیبی سرا داغه وزارت عظما دا عظما به هم لاړ شي.
کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د سپریم کورٹ د حکم په باب له سیاسي او سیمایزو چارو تزیه کار خادم حسین نو پختل چې کا چری د پخوانی وزیر اعظم پرنګ موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم نه اهل وګرځولې شو، نو لدی رستو به د پاکستان په سیاست کې څه بدلون راشي؟ نو موړی وویل
جمهوری ادارو صورتحال داسې دی چې یو غاړې ته خو ملک کې د توانای بحران، بلې غاړې ته معاشي اقتصادي بحران، بلې غاړې ته د امن او امان بحران، خو که د سیاسي عمل تسلسل جاري وساتل شي نو زما خیال دی چې د 3-5 وړ مسلو حل راوستې شي او دغه شان ادارې په مخ کې تللی شي، نو دا به جمهوري عمل د پاکستان غورځي، او چې جمهوري عمل تسلسل ماتیږي نو هغه مر به دغه بحران نه زیاتېږي. زما خیال دی چې که د ملک په خلکو دا احسان وکړی شي چې مزید
د خادم حسین په وینا چې دا ډیره عجبه خبره ده چې سپریم کورٹ په صدا پاسه 8000 د انارو کیسونو کې صرف د صدر آصف علی زرداری پر ضد دا کیس راپورته کړی دی، دا یو پوښتنه ده چې دا نور ولی آزاد ګرځي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کابلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ګوزان یا د پولیو د ناروغي پر ضد درې ورځې مهم له دوشنبه یعنی له 13 نیټې څخه پیلېږي. د نور کله پشان سږ کال هم د ملک د نور برخو په مقابل کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د رز د مخنیوي لپاره درې ورځنۍ مهم په داسې وخت کې پیل کیږي چې سخت کال یو وار بیا په قبایلی سیمو کې د پولیو کیسونه یا ناروغۍ د ټول ملک نه سیوا دي. د پولیو دا کمپاین به په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې د 14 نه تر 18 نیټې پورې وي. خو ولینن یې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې او یونیسف په ګډه د جمعیت علما اسلام فل رحمان ډلې د سینیټر غلام علي په مشرۍ کې رانسته وکړه. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جنباز افریدی وایي چې قبایلی سیمه کې د خراب امنیت او د موثر کمپاین نه کېدو له وجې زیات کیسونه مخ ته راغلي دي.
په ټوله قبایلی سیمه کې یو لس کیسونه دي چې یو شمالي او یو جنوبي وزیرستان کې دي، نه په خیبر ایجنسی کې دي، په نه کې ماته په باړه تحصیل کې دي. بنیادی وجه دا ده چې هلته کمپاین نه کېږي، کور کور ټیمونه دي، هلته بدله شدت پسندي زیاته ده، هلته اپریشن دی، هلته د کرفیو په شان حالات دي، لهذا ټیمونه تللی نه شي، هغوی ته اجازه هم نشته، یرم ده، خوف هم دی. نو دې وجه چې کومو خلکو ته شمان ته ساس کې نه رسی، هلته کیسونه زیات کیږي، دا ډیره واضحه خبره.
ډاکټر جنباز وینا وا چې د پروسه کال نه سخت کال د پولیو کیسونو کې ډیر کمی راغلی دی، او تم یې سرګند کړه چې 2012 کال به د پولیو حواله سره یو کامیاب کال وي. په دې موقع ستر ملما د جمعیت علما اسلام فل رحمان ډلې سینیټر حجی غلام علي مشال لیډو ته وویل چې تر څو دا خطرناک رنز د دې سیمې او د دې ملک نه نوي ختم شوي، نو دوی به د دې په ضد جهاد جاری ساتي.
چې څو پورې موږ دا مصممه اراده نه کړی
چې موږ خپل کور خپل علاقہ خپل ڈسٹرکٹ خپل صوبہ او خپل ملک د دې پولیو د موزی مرض نه څو پورې خلاص کړی نه هغه پورې به دا جهاد موږ ساتو. کم بچي چې د دې پولیو موزو مرض شکار کیږي دا په یو ډیر لوی پیریډ 55 کاله ام په خپل کور او ام په دې معاشره او ام په دې ملک یو بوج تصور کیږي.
یادونه وړ ده چې روان کال کې تر دې دمه ټول ملک کې 23 د پولیو کیسونه مخ ته راغلي دي چې پکې د ټولو جات قبایلی سیمو کې 11، خیبر پښتونخوا کې 4، سند او بلوچستان صوبه کې 3، او په پنجاب کې 2 کیسونه مخ ته راغلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس به یو بل داسې رپورټ اورو چې د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي د یو کور درې داسې پسترګو ړانده کسان وای چې دوی له باجوړ ایجنسی څخه هغه مال وتلي چلته عملیات روانو. د دوی په وینا د پاکستان پوځ د دوی کور نیولې او دوی ایستلې دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی له کور د پوځ ووزي او دوی غریبان دي او کډې په سر نسی ګرځولای. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له دوی سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
پېښور ته راغلي خپلې ستونزې میډیا ته په ډاګه کولو دپاره د قبایلي سیمو باجوړ ایجنسۍ برمدک پشت بټور سالیازور سیمې سره تعلق لرونکي نظرحان وایي چې د پوځي عملیاتو په وخت کې د دوی کورونه پوځ نیولي وو او اوس هلته کې امن ناغلی دی او باید چې حکومت دوی ته خپل کورونه واپس کړي. د دوی وینا ده چې د دوی پلار بوډا دی، په څلور رونو کې درې د سترګو مزوران دي او ډېر غریبانان دي. نه نه خو دوی مزدوري کولی شي او نه کډه په سر ګرځېدی شي. دغه درېو مزورانو رونو کې یو نظرحان هم
روزگار ہو جی نشتا بس کل 300 روپے میشت راک
دوی یو بل مازور رور سالار خان وای چې د دوی ماشومان زنانه دي، دوی پخپل مازور دي او دوی یو شمیر مالی او ځانی ستونزې لري. د خپل ستونزې په حق باندې دوی مشال لړیو ته صدا رنګ وای.
زمون والد صاحب لگا مزدوری گئی بغاړي په دیوالو کې ټټ ګټ وړ گئی خو سکینګی لري نو کله دا کار میلا شو کله ته میلا نشي. زما مزدوری ما ز بل زریه نشته. دوی ما خبره دار چې زمون کور دی او هغه حکومت ونی وو په چې ویني ونه زمون کړي په پټو کې پرتی دي په چې کله په کړو باندې غار دغه باران راشي خو خیمه پر خوراک او خیمه د لاندې کړم خراب شولې بل څه زیره نشته. نو کې پکې ما شو ډېر کې نه پاوځیانو په زور باندې اوس ولې رانه واله د زش نور ارس کې نه ولې رانه ولي واله من ته خصه تاکینه امن دی بالکل او بردا که بس من سره نقصان کیږي نقصان خو زمنګ نه کیږي کنه زمنګ ولې زمنګ ډېر کې بردا خراب شو.
په دې خلک چې کلم د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عبدالجبار سره تماس ونول نو دغه یو مرستال مشال لیډو تو ویل چې دا وخت په باجوړ کې دوران کار او پزت عملیات روان دي او هغه وی ال تکي دي. ولې هم په دې خلک چې کلم د باجوړ ایجنسی خار تحصیل پولیټیکل ایجنٹ جہانگیر اعظم مزیر سره تماس ونیول نو هغه د مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره ترونه کړی. یادونه وړ ده چې پسترګ مزوره دغه درې وڼرونو د حکومت سر لخکرنا او د گورنر او پولیټیکل ایجنٹ نه غوښتنه وکړه چې دوی د مزوره له وجې کړه په سر نشي ګرځېدی نو یو خو دوی ته خپل کور زر تر زر ورکړي شي او بل دوی سره د مالی مرستو نه علاوه د روزګار بندوبست هم وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د پاړي کو پاړه د شجاع نواز مقاله خبر کړی ده. په مقاله کې نوموړي دریس خپل کړی دی چې باید دواړه ملکونه د خپل ګټو په روشانه کولو سره باید تلپاتې حل راو باسي. د دې مقاله غټه کې درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په امریکا کې میشت لیکوال شجاع پاشا د پاکستان د فوج د پخوانی مشر جنرال آصف نواز ورور دی. په فارن پالیسی کې د نوموړي مقالې ته پر ځای ولاړ د یو طوفاني تعلق عنوان ورکړل شوی دی. د پونا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لوري د افسوس څرګندونی د پاکستان لارې د نیټو د سامان وړلو لپاره دروازه خلاصه کړه. خو دغه په خبره یوازې افسوس کېدای شي د دواړو هیوادونو د اوږده تعلق لپاره کافي نه وي. دغه په خبره دواړو هیوادونو پر لپسې کوششونو ته ضرورت لري. شجاع پاشا وايي د دواړو ترمنځ بے باوري ځکه ده چې دوی خپل مقصدونه په روښانه ډول تشریح کړي نه دي. لیکوال بیا دغه مقصدونه په ګوته کوي. دوی وايي امریکا له افغانستانه له ټاکل شوی پلان سره سم د وټو او وروسته بیا په دې هیواد کې د امن او استحکام لپاره یو ټینګ ملګری غواړي. دا شاند امریکا فوج د حقانی شبکې پر ضد کاروایی غواړي خو خارجه وزارت یې بیا له دوی سره د خبرو اترو کوشش کوي. شجاع پاشا بلور ته د پاکستان پاړل کی چې دغه هیواد هم یو څرګند هدف نه لري. د دې هیواد په فکر امریکا یو بې وفا دوست او ناڅاپه پدیدونکي عقادي چې سیمه ته راسي او بیا بیرته لاړسي. پاکستان داسې ګڼي چې ګواکې امریکا له هندوستان سره آرام احساسوي چې غواړي هغه ته په افغانستان کې پراخ رول ورکړي. د دواړو هیوادونو پر یو بل د شکونو د تشریکولو وروسته شجاع نواز دواړو هیوادونو ته د ځینې ګامونو اخیستلو وړاندیز کوي. دی وایي پاکستان پر ځای د دې چې پر خپله خاوره افغان طالبانو ته پناه ورکړي، په کار دی د افغانستان پر روغ جوړ کې مثبت کردار ادا کړي. دی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستاني فوج اوس هم په راتلونکي کې د افغانستان د چلولو لپاره د حقاني شبکې په ګډون د پښتنو په اتحاد تکیه کول غواړي که څنګه. دی پاکستان ته وړاندیز ورکوي چې باید په افغانستان کې له غیر پښتنو افغانانو سره هم خبرې اترې وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او وخت سوي دی څلور نیم بجې پامیر ساحل سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په کوچلاف کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې 14 شوې ده چې پکې 400 کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرفي په بلوچستان کې امنیتي ادارې د اعلی وزیر له امر پرته هیڅ نشي کولای. په غزنی کې د عملیاتو پر مهال یو طالب قومندان وژل شوی. په لغمان کې په بومي 14 کې د خزو چارو رئیسه حنیفه صدیقی وژل شوې ده. د روسیې د پارلمان ولسی جرګې یو لانجمن قانوني دستاویز منظور کړی دی چې په ذریعه به پر نادولتي ادارو تازه بندیزونه ولګي. امریکا شام ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلو کیمیاوي وسلو ساتنه دی وکړي که نه نو مسؤول به وبلل شي. او چین ویلي د هیواد اقتصادي وده په تیرو درو کالونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې ده.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل. اوس به وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا ورسپاڼې لوستې دي او دا ټکي تاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او ایکسپریس ټریبیون خپلې ادارې د ترهګرو په بریدونو لیکلي دي. د کې ډان ورسپانو وایي چې څو ورځې وړاندې ګجرات کې شوی برید کې شپږ پوځیان او یو پولیسواله وژل شو او د هغې څو ورځې پس لاهور کې شوی برید کې نه پولیسواله وژل شو. ادارې وایي چې څنګه طالبانو خپل جنگي کړنلاره بدل کړې ده او منظمې حمله کوي، باید چې حکومت هم د جنگ ته سنجیده شي او بې غوري پرېږدي. د غرنګ ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې ګجرات او لاهور کې شوی بریدونو نه دا خبره ثابتېږي چې طالبانو د جنگ پوره تیاری کړی ده او دا هم چې حکومت سره د داسې ځایونو د سیکیورټي صحیح انتظام نه کولو هیڅ عذر نشته چرته چې سیکیورټي اهلکار او افسران پاتې کېدل. اداریه وایي چې د لاهور د پیښې پلا د طالبانو ویان په سر غستې او وایي چې هغوی هر هغه ځای ته رسیدي شي چرته چې د دوی هدف وي. او لکه څنګه چې پینډې کې په پوځي سر دفتر برید شوی، کراچۍ کې په مهران بیس حمله شوی او لاهور کې د پولیسو په مرکز حمله شوی، د دې نه دا خبره څرګندېږي چې طالبانو د سیکیورټي فورسز په ضد د کوټلې کاروایانو منصوبه بندی کړی ده او حکومت له پکار دي چې دوی هم د پوره منصوبه بندی سره د طالبانو خلاف عملیات وکړي. او دا هم چې حکومت د امریکای سره په شریکه د ډرون بریدونو په چارو او د حقانی ډلې خلاف موثره کړنلاره جوړه کړي چې ورسره تر هغه په یو ځل او د همیشته لپاره ختم شي. د غرنګ د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې 13 ورځ د لاهور رسول پارک په اچرا سیمه کې سحر وختي د خیبر پختونخوا د جیلخانه جات محکمې په پولیسو باندې برید کې نه پولیسواله وجل شوی او اته جوبل شو. اداري وړاندې لیکي چې امنیتي فورسز باندې حمله اول تر بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کراچي خار پورې محدود وي، خو اوس دا تر پنجاب را رسیدلی دي. اداري زیاتوي چې دا سخکاری چې د ملک کې د یو تن سر هم محفوظ نه دي. یو طرف ته بلوچستان کې بدامنی ده، بل پلو د بسونو نه خلک راکوزول شي او بیا په ډزو وجني او په بوجو کې د بندو مړو تر لاسه کې دوه سلسله هم روانه ده او ورځ پر ورځ خلک به درک کیږي. نو باید چې د ملک د حالاتو ته په سنجیدګۍ سره وکړي شي او په دې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې د لاهور د پیښې په مکمل توګه پلټنې وکړي شي چې تر هغه قوتونو ورسېدي شي څوک چې په دې پیښو کې ککړ دي او د پاکستان امن چیلنج کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د قبایلي سیمو د امنیت سکتر ناصر جمال پارلماني کمیټې ته د بریفینګ په وخت ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد اپریشن کول ضروري شوی دي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا پارلماني کمیټې په باضابطه توګه د خبرولو رسټو دی کې هیڅ شک نه دی پاتې چې شمالي
شمالی وزیرستان کې به اپریشن شروع کولو کې زیات وخت ونه لګي، حکومت خو دا فیصله د ډیر مخکې نه کړې ده او د لړکې متعلقه ادارو هم خپلې ضروري تیاری کړې دي او د هغې وروسته یې پارلماني کمیټې خبر کړه. ورځپاڼه مخکې لیکي چې که شمالی وزیرستان کې اپریشن شروع کړی شو نو د دې اپریشن له وجې به مشکلات هم سیوا شي او حالاتو کې به څه خاص بدلون رانشي، خو دا هم حقیقت دی چې دا اپریشن به د پوز او حکومت لپاره د زیان وړ ثابت شي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې موجوده صورتحال کې به اپریشن تر کومه حده کامیابیږي او دې منصوبې جوړونکو ته به څومره کامیابی ترلاسه شي دا خو به راتلونکي وخت کې پته لګي، خو دا هم حقیقت دی چې د دې اپریشن له وجې به قبایلي ولس یو وار بیا د مشکلاتو سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خارجه پالیسۍ تحقیقاتي ادارې لیکي د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هم پردا خبرې باز کیږي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای سي. بل پلو د امن او جګړې د راپور خپرولو په نامه اداره لیکي چې د پاکستان لخوا د پولي اغې خوا ته پر افغانستان راکټي برودونه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتولی سي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د دې دواړو مقالو غټک تاسو ته وړاندې کوي.
د خارجه پالیسۍ تحقیقاتي اداره لیکي د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هم پر دا خبرې باز کیږي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای سي. په دې حکل د امریکا د حکومت لخوا متضاد بیانونه راځي. د امریکا د دفاع وسنی وزیر او د سی آی ای پخوانی مشر لیون پینیټا القاعده مرګي حاله ښودلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان برینن په پرله پسې د دې لپاره د ډرون بریدونو ملاتړ کوي چې دا د القاعده غړي په نښه کوي چې د امریکا لپاره ګواښ دي. بلخوا بیا د ترهګرۍ ضد چارو کارپوهان د پنیټا په پرتله ډیر جدي دي او ځینې خدا هم ګڼي چې القاعده تر پخوا اوس زیاته پیاوړې سوې ده. د دوی په ان په سومالیا کې لال شباب ډلې سره د القاعده یو ځای کېدل او په یمن کې زیات کنټرول د لا پیاوړې کېدو لاملونه کېدای سي. تحقیقاتي اداره پر مخ لیکي د تیرو لسو کلونو په پرتله القاعده اوس دا توان نه لري چې په پرله پسې توګه منظم بریدونه وکړي. په 2015 کال کې په لندن کې ترمځکې لاندې د ریل په تمځای کې تر برید وروسته القاعده نه د توانېدلې چې په لویدیځ کې کامیاب بریدونه ترسره کړي، خو د دوی په بریدونو کې ترکموالي وروسته اوس دا ډله هڅه کوي چې بهرني اورپکي وګماري او د عملیاتو لپاره پلان تیار کړي. اداره د مقالې په پای کې لیکي داسې امکانات لیدل کیږي چې په خلیج فارس کې د خلکو لخوا د مرستو پور کولو القاعده یو ځل بیا سر راپورته کړي. بلخوا د امن او جګړې د راپور خپرولو په نامه اداره د پاکستان لخوا د پولي اغاړې ته پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه لیکي د دوړ هیوادونو ترمنځ په داسې حال کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی چې د کابل لخوا اسلام آباد په دې وګواښل سو چې کچيري پر کونړ راکټي بریدونه ونه دروي نو دا مسله به د ملګری ملتونو امنیتي شورا ته یوسي. اداره په خپل راپور کې لیکي د کونړ د ولایتي حکومت ویان واسف الله واسفي د جون د میاشتې په وروستیو کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا څه باندې 8500 راکټ توغول سوي دي چې له کباله څه باندې 1500 کورنیو کډي وکړي. د زیاته کړه چې د مئی راهیسي د راکټي بریدونو په ترڅ کې لس کسان وژل سوي او یا هم ژوبل سوي دي. اداره پر مخ لیکي د واسفي تر دې دا وروسته د یو شمیر نور راکټي بریدونو راپورونه هم ورکل سوي دي. اداره زیاتوي بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت دار دوي چې پوځ پر کونړ راکټونه توغوي. د سفارت د اطلاعاتو مسول اختر منیر وویل چې کېدای سي اور پکې په دې نیت دا راکټونه توغوي چې افغانستان پر پاکستان تور ولګوي. اداره د سیاسي چارو د یو کارپوه عبدالستار سادات لخلیلی کې پاکستان د دې لپاره دا بریدونه کوي چې د افغانستان پر مځکه کنټرول ترلاسه کړي. اداره په پای کې لیکي دا دوه گاونډیان لانجمنی کرښې ډیورنډ لاین له یو بل څخه جلا کړي دي چې په 1992 کال کې د کمزوري لوزنامې په ترڅ کې رامنځته شوه. کابل دا کرښه نه مني خو پاکستان غواړي چې د رسمي پولي حیثیت ورکړي.
مشال ریډیو اوري. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې افغان او بهرنی سرتیرو عملیات کړي دي چې پکې د وسلوال طالبانو یو مشهور جنگی کمانډان وجل سوی او د هغه درې نور ملګری ژوندینه ولسوی دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې اړه کوي.
چارواکي وایي بهرنیو او کورنیو سرتیرو تیره شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په یو کور چاپه وهلې ده چې د وسلوالو طالبانو یو تن جنګي قومندان یې وژلی او د همدغه کور د څلورو غړیو په ګډون یې اووه تنه نور ژوندي بیولې دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې د وسلوالو طالبانو وژل شوی قومندان ملا فاتح نومیږي او د اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې وژل شوی دی. سباون وایي افغان او بهرنیو سرتیرو تیره شپه په همدغه کور کې د وسلوالو طالبانو څلور موټر سایکلونه هم سوځولې دي.
د بندي سردي پی آر ټي او ملي اردو دا و دغه کور باندې چاپه چولې ده چې د کور څلور نفره مړي څلور موټرسایکل سوځولې دي. ملا فاتح په ځای باندې ختم کړی ده او درې نفره طالبان مړي دي. دا ملي اردو او هغه کار کړی ده. خارجانو
ملا فاتح چې خپل نوم یې محمد انور دی تیر کال یې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله، خو په دې وروستیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون له پیلېدو سره نوموړی د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نظامي مسؤل وټاکل شو. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو اونیو کې په اندړو ولسوالۍ کې دا د طالبانو څوم جنګي قومندان دی چې پاڅون کوونکي او افغان سرتیري وژنه. تر دې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د مغیره، ملا حلیم او قاری سراج په نومونو طالب قومندانانو په پرلپسې توګه د عملیاتو او نښتو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی و.
سید شاه سکیم په کابل کې د امریکا سفیر چې د کار موده پوره سوې ده له دې هېواده په تلو دی، وایي د دې امکان نشته چې د 2014 کال په پای کې له دې هېواده څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه رامنځته سي، او دغه په وینا نه هم د دې امکان شته. نه داسې ښکاري چې د افغانستان اقتصاد دې په ناڅاپي توګه خراب سي. د ایسوشیټډ پریس خبري اژانس د ریان کروکر د دې څرګندونو پر بنسټ راپورټ پر کړی چې اجملان دې تاسو ته غټه کې وړاندې کوي.
ران کراکر وایي د افغانستان د اقتصاد د ناڅاپي خرابوالي او یا په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې احتمال ځکه نه ویني چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړ ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا د اقلیتونو مشران هم د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو شي په دې کې ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي ستونزمنه ده د هغه راپورونو اعتبار تایید شي چې وایي په افغانستان کې قومي ډلې کورنۍ جګړې ته د چمتووالي په حال کې دي او ښایي هیڅکله بې وسلې شوي نه دي. رین کراکر وایي سیاستونه هر چیرې په ډاګه کیږي. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې داسې ډېرې نښې نښانې نشي کتلی چې خلک ووایي راځئ چې بیا د خندقونو د ایستلو وخت دی. رین کراکر هغه امریکایي معتدل ډیپلوماټ دی چې په افغانستان، عراق دواړو کې د امریکا ملکي استازیتوب وکړ او اوس د نړۍ په څو خطرناکو هیوادونو کې له ډیپلوماټیک ماموریت وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له ماموریت څخه متقاعد کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روغتیایي دلایلو رین کراکر اړ کړی چې تر هغې یو کال مخکې کابل پرېږدي چې تمه یې کېده. کراکر همداراز ویلي چې د القاعده شبکه په افغانستان کې ډېره بده کمزورې شوې ده. نوموړي ویلي کله چې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دویمه دوره پوره شي هغه ډېر چمتو دی چې واک خوشي کړي او په خپل داسې ځایناستي پسې ګرځي چې د دښمن نه وي. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه رین کراکر ویلي د طالبانو د لوړې کچې غړي شته چې د سولې په اړه خبرې کول غواړي، خو امریکا د تیر منې راهیسې له طالب استازو سره خبرې نه دي کړي. ښاغلي کراکر منلی چې نړیوالو پوځي او ملکي مرستو په کمیدو سره به د افغانستان پر اقتصاد اغیز وشي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کوم لوی اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو ویره ځکه نشته چې له دې هېواد سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم پخې امنیتي او اقتصادي مرستې دوام وکړي. رین کراکر په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې مرکې پر مهال د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د افغانستان په شان په یو هېواد کې د راتلونکي په اړه اټکل ممکن نه دی، خو زه فکر نه کوم چې دا هېواد د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته هسې یوې کورنۍ جګړې ته ولاړ شي لکه د 1990 میلادي کال کې چې د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخ شو. خو سره له دې هم په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار موده یې په پوره کېدو ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان په شمال کې چیرې چې اقلیتونه ریښې لري ډېرې ملیشې شته. د دې ملیشو څخه ځینو یې ځانونه دا مهال د کورنیو چارو د وزارت د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې تنظیم کړي. خو رین کراکر وایي د دوی لومړنۍ لیوالتیا به په جنایي جرمونو لاس پورې کول وي، نه دا چې راتلونکي کورنۍ جګړې ته به چمتو شي چې زه یې احتمال نه وینم.
زموږ همکار اجمل اندو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کیږي. د خبرونه ستاسو لپاره په تکراری توګه خبرېږي چې جوړونکی زموږ همکار منور شاه دی.
په تیر شوي پروګرام کې مو درته سواد کې د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن په نامه د خیر ښېګڼې د تنظیم حال درکړی وو چې څه ډول یو معذوره تن ډاکټر حسین احمد د خپل ځان نه علاوه د نور معذوره خلکو خدمت کوي او دا خبره په عملي توګه ثابتوي چې معذوره خلک نیمګړي نه دي بلکې خاص خلک دي، یعنی څنګه چې ورته په نړۍ کې خاص یا سپیشل خلک ویل کیږي. د سلوټ په نامه د اداره یو هسپتال او یو د تعلیم او هنر یو مرکز لري. د دې نه علاوه په مستقبل کې هم یو شمیر منصوبې په پام کې لري. د مرکز ته د علاج او کمپیوټر د کورس لپاره ورغلی په ویلچیر کې ناست یو هلک سره مو خبرې کړي. هغه وایي منګوره کې په یوه بمی چاودنه کې یې دواړه خپې معذوره شوې دي. اکرام وای دا پیخه سو کال وړاندې شوی وه او دغه موده کې یې په اول جمعات کې سبق ویلو. نوموړی زیاتوي که څه هم د مرګ نه بعد شو خو د خپلو نیمګړتیا په ویلچیر کې په کېناستلو مجبور کړو. اوس په سیمه کې یې نږدې داسې سکول نشته چې ورته پوړی نه وي او په پوړو ویلچیر نشي ختلی. د سلوټ ادارې ته د راتلو نه وړاندې یې څه احساسات وو په دې پوښتنه اکرام وویل. د اکرام لپاره د سکول د داخلي په اړه مو د ډاکټر حسین احمد نه پوښتنه وکړه. هغه وای
دا بچی دی ما په سره ما د چیرته سه په دې سکول غلې چې هغه کی به پړوي نه نو زه تا راتم کی د تجربه جوړا شو او د دې دی نیوی خبرې ما کې دونه قوت راو سو چې دا لاړم ټول سکول د میچ تاسو سره زمو یو سپیشل پرسن بچی شي او د سکول بار کلاس کې فری اکراس چلے د دې سوات کې پرایویټ کوم سکول نه شي کېږي هغه زما یو چی هر بچی ما د فری اکراس شي د دې لپاره زه یې چې زه کوټه نږدې کوم پرایویټ سکول نو هغه چې هغه د اډمیشن د کوم دی یې او د دې فاینانشل نسې مزلې چې دا کنه دغه څار چې دی اړې نه لشي د دې خپل مور چې دی اړې کې مور کنه شي د دې دې چې نور څه کوي چې دې خپل کنه چې دی اړې نه لشي نو موږ کوشش کوو زموږ سایکالوجست ان شاء الله د دې د مدر ټریټمنټ شروع کړي او نن موږ د دې سمړ سره نور کولی شي نه دا نه شي او دې مدر پر زیرا شي ان شاء الله دا د دې کې پرایویټ سکول کې اپ کاس سره کوي.
اکرام وای د هلو زلو سره یې په ژوند کې رڼا راغلی ده. بلخوا د اکرام پلار چې د خپل زوی غم هم ور په غاړه دی او د خزې لیونتوب هم د ژوند د چارو ایستلې وای د سلوټ نومې ادارې لوجې یې بوج اسپک شوې ده.
کله دا ډاکټر ته بلای کورسه مورسه سیستم کلیپر یې دا ولې ډاکټر ته پخپل کړلې چې خپل طرفه دی دا د خپل طرفه له کوم سره ډېر هغه کمنډ او ډېر هغه دغه تاول یې کړلې دي په نورو بچو سړي ټول واره دي بس ماشومان دي په شه د مزدورې نه دي د نور کنه دي او بدغه خو په شه مور هم په دغه ماشوم په سیده دماغ او مرض لاره غلې او دې دې جماعت کې وره دي دا کنه روس بیا غلې او مزو مرض راغې بعد یې ټیم کې په شه لا کورم د سپیری کور نه بار دی هغه ماشوم په سیمه کې خراب شي موږ د ډاکټر سره سره دی ډاکټر دا کوښښ
نوموړی وای جنگونو یې سیمې ته تباهي راوړې ده چې دا ښکلې سیمه او د دې اوسیدونکو یې په بیلابیلو ازمیښتونو کې اخته کړي دي او په داسې حال کې شتمنو خلکو ته اپیل کوي چې که په خپله دا ډول د خیر ښېګڼې ادارې نشي شروع کولی نو د موجوده ادارو سره دې مالي مرستې وکړي. په روښانه مستقبل کې نن اسوات منګوره کې د خیر ښېګڼې لپاره د سلوټ نومې ادارې حال درکوو چې پکې دردېدلي خلک د خپلو مسلو د حل لپاره ورځي. دلته د فرشته او حسنا په نوم دوه خویندې هم علاج او د هنر زده کړې کوي. فرشته بیبي خپل حال په دې ټکو کې وایي.
او حالات بالکل صحیح ټیک ټاک
فرشتہ بی بی وای کسه هم د تعلیم سلسله بیا شروع کړي، خو بیا هم ورته کله کله د خپو تکلیف زیات شي.
مثلا راته یې اکثر خپل زخمی شي بیا سکول ته نه ځم، راځم اوس چې پیانی مو وخت دی او چې خپل مخ کې بیا سکول ته ځم، خپل نه یې خځ بیا نه شم چې کورس بیا سره کوم. موږ دلته راغلو جمعه ډاکټر زین احمد دی کتاب له موږ له خاصه ایډمیشن دل کوم ایډمیشن راکو 9 کلاس یا جی ساينس یا راسته دې ځوان سکول ته راځو. خو وايي چې موږ خپل تعلیم حاصل کوو، موږ خپل څه د پاره ډاکټرانه روښو.
فرشتہ وای خپل مازورتیا یې هیره کړې او غواړي چې تعلیم مکمل کړي نو د نورو خلکو خدمت وکوي. د نوموړي خور هم په خپل مازوره ده چې په دغه پیښه کې ورسره زخمی شوی و او اوس دواړه خويندې سلوټ اکیډمي ته یو ځای زیرازي. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زمانم حسنا دی او په کلاس 9 کې سبق وایم او په سوات کې په حالات خراب شوی او په ماټر ګولې کې لګیدلې یو مول مې پټیو پات شي دا په خندې زم ما پکې خپل خپل کړ شي دا ما سبیا مانسیره کې بل مشنوي خپل لګیدلې دا په هغه ځګر زم اندل زم د خیر سکول ته زم بیا دلته کې چې مونږه لطیف آباد کې دلته د دې سپټال فاته کړ راوړه ډاکټر سین احمد خبر شو زم د حالات نه بیا غوې د خپل خوشاله چې زم د پیو چې زم د مستقبل لپاره هغه دومره سوچ وکړو او لکه په دې پاکستان کې یو انسان دې سي ډاکټر نو لیدل چې لکه دې څه غټ سوچ کړی دی. زه دې ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې زم د پاره دومره غټ سوچ وکړ او دومره مستقبل رااله. لکه زم مستقبل ته باندې شو موږ چې په کور کې ناس موږ خپل ځان ته کتن وای موږ ولا دې دې بس موږ ټوک نشته بس ختم شو زمګا.
د تعلیم سره سره د علاج او کمپیوټر کورس څنګه جاری ساتي په دې پښتنه حسنا بي بي وای
موږ به دا سیستم کاو کنه چې د سکول نه په دوه بجې باندې د سکول نه ورکاري ګل د انسان د پوره سوډیا ټول او رځي دلته راځو خو د سکول نه بعد به راشو بیا دلته کې به خپل کورس وکړو بیا به راشو انته کې کور کې به کمپیوټر راځل دی کنه کور کې انته به د دې بیس بي کې چې سټ ویلینګ راکړې انته به پریکټس وکړو او بیا د هغه نه بعد به بیا د کور مور کار وکړو بیا به نور د سکول څخه کار کړی اته به بیا وکړو.
نو مولینا مو پختلی د مستقبل لپاره څه امیدونه او ارمانونه لري؟
زما د مخ کې نه دا شوق او د می ارمان او چې زه به ډاکټر جوړی ګم خو تم کول لګی د نو ما وی چې بس ما دا ارمان بر لاړ شي. نو ډاکټر حسین احمد چې د زما د ارمان را چټ کو او ما ته وی چې زه بس تاسو ته ارمان پوره کوم او چې دا کورس پوره کوم مکمل کوم د خیر نو د دې د پشان چې زه په خپل پر کې ارمان ساتم چې څنګه زما زره دې څنګه خدمت کړي د پشان زه هم چې زه د دې نور مازوران خدمت وکم په دې هسپتال کې.
د حسنا د امید او حوصله خبرې مو اوریدې چې په یو پیخه کې دوه خويندې او مور وجل شوي او دوه خويندې پکې مازوره شوې دي. د دې جنکو پلار ریاض احمد چې په سکول کې استاد دی وايي په دې پیخه کې په خپل هم جوړل شوی وو خو تر دې دمه یې همت نه دی بایللې.
ما بوله ته تللی ورکولا او زه څه چا په چا ولاړم هغه مونږه پریشانې ځارم ولا زه پرانی آیتونه هم نه دی راځي تر ګرون ټول چې دې کې اجر او ثواب نه لوي هغه جنت ته لاړو او تاسو دی الله تعالی دې ول سبحانه چې موږ درته مو در بچو ان شاء الله او دنیا به هم کوي او آخرت به هم په دې طریقه باندې زه ډېر زیات خیال ساتم او ډېر الحمد الله الله چې موږ راي الله الله چې ورکوما دا نه هر څه په نوله په خپل کول او سودونه په خپل ځان لکه هغه کوم ازور او ډېر ځای په ماته ورو دي جنې ادا درې څلور نه چې دا ماته چې تو نه برداشت کړه الله تعالی چې زه جام دې ان شاء الله کنه دیوا نه پکې.
نوموړی زیاتوي اول یې فکر کولو چې دا غم هم د پسر دی خو د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن لخوا مرستو ورته ډیر ډاډ ورکړي.
دا یو سازګنی کم ما ډیسټربنس یو نو هغه کم شو بلکې لري شو دلته کې د خلک یو لیدو نورو مازوران هم لیدو دی ولا تسلیان هم ورکړي دا چې کم ځکه د دې یو د خپل مسالې نو هغه ته ډاکټر دی علاج هم کوي هغه دوای نه ولوم ورکي او دختې په بار کې دا یو مت نوی دا د دې کې د باندې کې کټه
ریاض احمد وای د دې حادثې نه پاسې د ژوند حقیقت و پیژند او نن سبا د خپل سکول استادانو او طالب علمانو ته دا خبره کوي چې په دنیا کې یوازې خپل ژوند خکول نه دي بلکې خوشحالي او سکون د بل مستحق او حاجتمن په مرستو ترلاسه کیږي. نو په کار دي چې د چا څومره وس کیږي د انسانیت د ښېګړې لپاره دې هم کار وکړي. د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن مشر ډاکټر حسین احمد وایي تر دې دمه یې اداره کې هسپتال او تربیتی مرکز کار شروع کړی دی.
زما چی په شپږ کنانه باندې زما یو نقشه راخره ده چې هغه کې سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن، سلوټ ویلفیر هاسپټل، سلوټ اکیډمي او سلوټ سپیشل پیپل هوم. سلوټ ویلفیر هاسپټل کې به د پاکستان د چکم اسپیشل فرسٹ اینڈ ڈیڈاری فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی سلوٹ اکیڈمی کے بعد آگے بچوں کا ایجوکیشن اور کوما کی آگے والدین کی داغی کاران کی آگاہ معذور کی اور داغی فیسز نشی ادا کر لے نظم معذور اور نارمل بچوں کا جی تاکہ کی مختلف کورسز اور مختلف اسکل ہیں کمپیوٹر پلمبنگ اے سی فریج ایئر کنڈیشن
دا چیپا مستقبل کے سمن صوبے لری نموڑے وائی
رہائش کور دا بون پرووائڈ کو اگی دا فیمیل تر من سکیل خی اگی دا جاو پاری پسپلا باندې اگی جی اسکیل اگی زکی نو اگی دا ریزر دټو جوګی شي زجی دا دنیا مو خیر حضرت تا انتا اخر کو چې زما سره دی کار خیر کې لاته وږي.
ډاکټر حسین احمد وای دی میشن کې ورسره ګڼ شمیر خلک ملګری شوي او امید کوي چې لا نور به پکې برخه اخلي او د خپل درد دلی او مستحق ولس مرسته به د خپل امداد په خپل د اصول لاندې ترسره کوي او که دا سلسله پر مخ روانه شي نو د بل هیڅ یو هیواد مرستو ته به د خلکو د انتظار حاجت پاتې نشي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
سر
پستر گکی اثر دے دستا پستر گکی اثر دے پیو نظر دے غلام دو عمر کما جانان لاستا کچ دوڑا سر زنا نرے باران دے پاس پلوڑے وروینا جباری کرمتا نصیب راوڑے اما جانان لاستا کچ دوڑا سر زنا جانان لاستا کچ دوڑا سر زنا